اما اکنون که ساعت استودیو 9:08 صبح نشان می‌دهد، میکروفون را به همکارم رضوان مراد می‌سپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. مراد صاحب بفرمایید.
ډیر زیات مننه سلطان محمد سرور دوستانو تاسیز من غږ له ازادي راډیو اوریدای او ساعت خبرونه د طاهر روخان په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. ولسمشر اشرف غنی ټولو حکومتي ادارو ته سپارښتنه کړې چې د دینی عالمانو د پرونی فتوا د تعقیب لپاره عملی پروګرامونه جوړ کړي. د دې موضوع جزئیات په همدې خبرونه کې اورئ، خو د دې خبرونه زیاتره برخه بیا ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده. تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د سات مهمو خبرونو ته. د کابل امنیه قومندانې د لوی جرګې د خیمې سره د دوشنبه ورځې د انتحاري حملې د تلفاتو ډیروالی نه تاییدوي. په قندهار کې د پولیسو له روزنیز مرکز څخه 112 سرتیري فارغ شول. او سپینه ماڼۍ وایي د امریکا او شمالي کوریا او ولسمشران به د روانې جون میاشت په 12مه په سنګاپور کې له یو بل سره وویني او د دې سرمشریزې په تنظیمولو دواړه لوري کار کوي. د خبرونو تفصیل: د کابل امنی قومندانۍ د لوی جرګې د خیمې سره د دوشنبه ورځې د انتحاري حملې د تلفاتو ډیروالی نه تاییدوي. تر دې وړاندې د رویټرز په ګډون یو شمېر خبري اژانسونو د یو افغان چارواکي له خوا رپورټ ورکړ چې وایي و دینی عالمان، څلور پولیس او درې تنه چې هویت یې معلوم نه دی په دې برید کې وشل شوي دي. خو د کابل امنی قومندانۍ ویان حشمت الله ستانکزي تېر ماښام ازادي راډیو ته دغه ارقام تایید نه کړل.
طبق گزارش های ما 7 بنده ایرداد جان باخته که 6 فرد ملکی و 1 پلیس است و همچنان در حدود
دوی زمنګ در پرون مخې په دې بيخه کې و کسان وشل شوی چې شپږ ملکی وګړي او یو پولیس دی. د غره شو خلاصته نه ټپاندې چې امکان لري د تلفاتو شمیر بدل شي، ځکه د پیخې په سیمه کې ډېرې امنیتي مرکزونه ول او خی ځینې ټپیان او مړي هغوی ته انتقال شوی. امکان لري چې تغییر راشي، خو هغه څه چې د کابل پولیسو سره سب دي دغه رقم دي چې شریک میکړل. د راپورونو مخې پرونی حمله داسې مهال شو چې د افغانستان زرګونو دینی عالمانو د لوی جرګې له خیمې څخه د غونډې د لوی جرګې په خیمه کې د غونډې پر مهال د افغانستان د جګړې پر ضد فتوا ورکړه او حمله پرې هغه مهال شو چې له خیمې څخه په وتلو. د عالمانو په پرونی غونډه کې په پرونی فتوا کې په افغانستان کې روانه جګړه او بریدونه ناروا بللې دي. داعش ډلې د کابل د پرونی انتحاري حملې مسؤلیت منلی دی. په قندهار کې د پولیسو له روزنیز مرکز څخه 112 سرتیري فارغ شول. هغوی ته د شپږو میاشتو په جریان کې مسلکي زده کړې او د جګړې بیلابیل تاکتیکونه ښودل شوي دي. د فراغت په دې مراسمو کې 12 تنو پولیس ته د دوهمې څارنې رتبې هم ورکړل شوې. پولیس چارواکي وایي چې سږکال به د کندهار د پولیسو په روزنیز مرکز کې شاوخوا 3000 پولیس په اختصاصي او اساسي برخو کې وروزي. دا ولسمشر د فرمان پر اساس د کندهار له سرپوزي زندان څخه 115 تنه زندانیان آزاد شول. آزاد شو بندیانو کې 15 کوچنیان هم شامل دي. چارواکي وایي په فرمان کې د 4400 زندانیانو د بند په موده کې کمواله راغله ده. د نیمروز والی په دغه ولایت کې د تلو د تصفیه خانې پرانستل یو مهم اقدام وباله. انجینر محمد سمی د دوشنبه په ماښام ازادي راډیو ته ویل چې دوه سوداګرو دغه تصفیه خانه جوړه کړې او پر هغې 2.8 میلیونه ډالره پانګونه کړې ده.
دا جوړ شوی دی او هغه حکومت کې چې راځي دلته تصفیه کیږي تابط هغه نورمونو څورته پیسې شوي دي. د بازار کې هغه تلاګرافات لري، هغه لري معیاري کارونه کوي.
د نیمروز په دې نوې جوړ شوې تصفیه خانه کې به هر ورځ تر 11 ټانکرونو پورې اومه تیل تصفیه کیږي. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا او شمالي کوریا ولسمشران به د روانې جون میاشت په 12مه په سنګاپور کې له یو بل سره وویني او د دې سرمشریزې په تنظیمولو دواړه لوري کار کوي. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا سندرز پرون وویل د متحده ایالاتو او شمالي کوریا پلاوي د دواړو کوریاګانو ترمنځ په غیر پوځي سیمه کې د راتلونکي سرمشریزې په اړه خبرې کوي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ له کیم جونګ اون سره خپله د سنګاپور کتنه لغوه اعلان کړې وه، خو د اونۍ په سر کې په سپینه ماڼۍ کې د شمالي کوریا له یو رتبه مسؤل سره تر لیدو وروسته اعلان وکړ چې دی دی او کیم به د جون پر 12مه په سنگاپور کې له یو بل سره وویني. ولسمشر ټرمپ هیله څرګنده کړې ده چې له کیم سره به د شمالي کوریا د اټومي پروګرام د ختمولو په اړه خبرو کې مثبتې نتیجې ته ورسیږي. تر دې دمه د امریکا او شمالي کوریا د سرمشریزي پوره اجنډا اعلان شوې نه ده. دا جرمنی صدر اعظم خپل اسرائیلی سیال سره موافقه ده چې په منځني ختیځ کې د ایران فعالیتونه د اسرائیل د امنیت لپاره یو ګواښ دی. انګلا مرکل د دوشنبه پر ورځ په برلین کې د بنیامین نتنیاهو قربانه وه. هغې په یو ګډه خبري غونډه کې ویل جرمني له ایران سره اټومي تړون ته ژمنه ده، خو د ایران د فعالیتونو څخه یې اندېښنه څرګنده کړه. تمه ده چې د اسرائیل صدر اعظم د خپل څلور ورځني سفر په ترڅ کې د برتانیا او فرانسې له مشرانو سره هم وویني. او په سعودي عربستان کې یو انټرنیټي اپلیکیشن د روژې میاشتې په ترڅ کې فعال شوی چې کولی شي اړو خلکو ته ګرم روژه ماتې ورسوي. په دې اپلیکیشن کې چې په تلیفونونو کې د نصبېدو وړتیا لري، د سعودي خلک کولی شي په لبنان، اردن او ترکیې کې رستورانتونو ته د ډوډۍ فرمایش ورکړي څو د سوریې کډوالو ته روژه ماتې یوسي. په دې ترتیب د دې ډوډۍ مرسته کوونکو او د رستوران کارکوونکي د اپلیکیشن له لارې اړیکه نیسي. د رویټرز خبري اژانس رپورټ له مخې هره ورځ سلګونه کسان له سعودي عربستان څخه د تلیفون له لارې د سوریې پناه غوښتونکو ته د ډوډۍ فرمایش ورکوي او د مرسته کوونکو شمیر ورځ تر بلې په زیاتېدو ده. تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او ټولو لوی ښارونو کې په صفا ډول اوریدلی شئ. د دې خپرونې زیاتره برخه ازادي راډیو مجلې 19 پروګرام ته ځانګړې شوې، خو د افغانستان د مهمو مسایلو په اړه پکې رپورټونه راخلو. د افغانستان ولسمشر ټولو حکومتي ادارو ته سپارښتنه کړې ده چې د دیني عالمانو د فتوا د تعقیب لپاره عملي پروګرامونه ترتیب کړي. زرګونو دیني عالمانو د شنبې پر ورځ په کابل کې د فتوا په صادرولو سره په افغانستان کې روانه جګړه او بریدونه ناروا وبلل. په هغه غونډه کې چې تېر ماښام په ارکې د ولسمشر غني په مشرۍ جوړه شوې وه، افغان چارواکو له دې فتوا ملاتړ وخود. فریبا ظاهر پر رپورټ لري.
افغان ولسمشر اشرف غني د تېر ماښام په ویډیو وینا کې دوه پیغامونه درلوده. لومړی، ولسمشر غني په کابل کې د دینی عالمانو غونډه مثبت او اغیزمنه وبلله، او دوهمې طالبانو ته پیغام ورکړ چې سولې او مذاکراتو ته کښېني. د اعلی سرقمندان په ماښامنۍ غونډه کې چې په ارګ کې وسوه، ولسمشر او نورو افغان چارواکو ټینګار وکړ چې د دغو دینی عالمانو تر فتوا وروسته به د هغو د نظریاتو د عملي کېدو لپاره پلانونه ترتیب کړي.
ټولو دولتي ادارو ته لارښوونه کوم چې د دغه فتوا د وړاندیزونو د تطبیق او تعقیب لپاره په نږدې ورځو کې عملي پلانونه چمتو کړي.
زرګونو افغان دینی عالمانو پرون په کابل کې په یوې ګډې فتوا کې د افغانستان روانه جګړه ناروا وبلله، او د جګړې لشکېلو خواوې وغوښتل چې اور بند وکړي. د دینی عالمانو په خبره په افغانستان کې جهاد هیڅ جواز نه لري او انتحاري حملې حرام دي. ولسمشر غني هم د تیر ماښام په خبرو کې د افغانستان د دینی عالمانو همدا څرګندونې تکرار کړې. په افغانستان کې د روانو جګړو د ناروا بللو په اړه تر فتوا وروسته، هغه مهال چې دینی عالمان د لوی جرګې له خیمې راووتل، یو انتحاري برید کوونکی د دوی وډاله په نشکړه. په دې ترڅ کې تر لسو ډیر کسان وژل شول چې دینی عالمان هم په قربانیانو کې سته. په ارګ کې د تیر ماښام په غونډه کې ولسمشر او نور افغان چارواکو وویل چې د دینی عالمانو په نشکول پر دینی او اسلامي ارزښتونو بریدي او لوی جنایت بلل کېږي. افغان ولسمشر طالبانو ته په خپل پیغام کې له هغې ډلې وغوښتل چې مذاکراتو ته حاضر شي او له تاوتریخوالي لاس واخلي.
یو ځل بیا په افغان وسلوالو طالبانو غږ کوو چې سوله الهي امر دی. سوله زموږ د عظیم او مسلمان ملت اساسي غوښتنه، اسلامي او بشري حق دی. نو د دغه ټولو ته په درناوي د دغه بدمرغه او تحمیلي جنګ پر ځای د بین الافغاني مذاکراتو له لارې د سولې لاره اختیار کړئ، او د هیواد د بربادي پر ځای د هغه په آبادي کې برخه واخلئ او شریک شئ.
د افغانستان د حکومت لخوا د پرله پسې غوښتنو سره سره وسلوالو طالبانو سولې او مذاکراتو ته رد ځواب ویلی دی. ښایي د دیني عالمانو پرونی فتوا ته د وسلوالو یاغیانو تر ټولو وروستی پیغام همدا و چې که په افغانستان کې جګړه ناروا هم وبلل سي، د دوی بریدونه به دوام لري.
د فریبا ظاهر پر راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ټولو حکومتي ادارو ته سپارښتنه کړې ده چې د دیني عالمانو د پرونی فتوا د تعقیب لپاره عملي پروګرامونه ترتیب کړي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس د نه ټاکل کېدو له کبله د انتخاباتو د قانون څخه په سرغړونې تورنوي. د افغانستان د آزاد او دلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي د قانون له مخې باید ولسمشر د کمیسون لخوا د دریو معرفي شویو کسانو څخه یو یې د دارالانشا د رئیس په توګه وټاکي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي ارګ تر اوسه له دوی څخه په رسمي توګه داسې غوښتنه نه ده کړې چې د دارالانشا د څوکۍ لپاره باید نور نومونه ور ولېږل شي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه رپورټ لري.
نږدې 15 میاشتې وروسته د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات ترسره کیږي، خو ارګ او د انتخاباتو خپلواک کمیسون تر اوسه د دارالانشا د رئیس په ټاکل کېدو نه دی اصاله شوی. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر محمد یوسف رشید وایي د قانون له مخې ولسمشر مکلفیت درلوده چې د انتخاباتو د کمیسون لخوا د ورپېژندل شویو دریو کسانو له ډلې یو تن د دارالانشا د رئیس په توګه وټاکي. د چې د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل ارګ حکومت مت په دې برخه کې په ښکاره ډول د انتخاباتو قانون مات کړی دی.
دا چې کمیسون د تا حاضر شوی چې اضافي کسانو نوم ولګي نومونه ولګي حکومت ته، او حکومت هم د کمیسون دغه غوښتن لري د خپل ذات کې د قانون نقض او د کده شي چې په پروسه کې سره د شي د قانون ماتونې فرهنګ جوړوي. په عین حال کې په پروسه کې د سیاسيونو اعمال نفوذ او د سلیقو تطبیق هم دیو رواج په توګه باندې هغه شکل ورکی او پوخ کی.
د جمهور رئیس دوان لمرسیال شاه حسین مرتضوی سره زمونږ اړیکه وصل شوه، خو هغه په دې اړه د جواب لویلو ډډه وکړه. د په داسې حال کې چې له دې وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دارالانشا د ریاست لپاره ولسمشر ماڼۍ ته د دریو کسانو نومونه سپارلې دي. د قانون له مخې باید جمهور رئیس د دغو دریو کسانو لمن څخه یو کس د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا د رئیس په توګه وټاکي، خو جمهوري ریاست له دې وړاندې ویلي چې جمهور رئیس د انتخاباتو له خپلواک کمیسون څخه غوښتنه کړې چې نور نومونه ور ولېږي. د جمهور رئیس دوان مرسیال شاه حسین مرتضوی له دې وړاندې ویلي د دغې څوکۍ اهمیت ته په کتو ولسمشر غنی غواړي یو وړ کس ته د دارالانشا مسؤلیت وسپاري. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو د قانون په 27 ماده کې راغلي دي کمیسون د رایو په اکثریت پر شرایطو د برابرو کسانو له منځ څخه درې تنه جمهور رئیس ته ورمعرفي کوي چې له منځه یې یو کس د دارالانشا د رئیس په توګه وټاکي. له دې سره د انتخاباتو د خپلواک کمیسون یو کمیشنر سید حفیظ الله هاشمي که څه هم وایي چې جمهوري ریاست په رسمي توګه له دوی څخه د نورو نومونو غوښتنه نه ده کړې، خو زیاتوي چې د اړتیا په صورت کې دوی حاضر دي چې جمهوري ریاست ته نوی لیست ولیږي. لکه غلی هاشمي څخه مې پوښتنه وکړه چې آیا دا کار غیر قانوني نه دی؟
مصلحت عمومي را برتون پښتم کې
دی وی دو عمومی سلام مشورې په اړه مې درته وویل چې کو غواړو یو پیاوړی کس پیدا کړو او جمهوري ریاست فکر کړی چې د دغو دریو کسانو په منځ کې نشته، نو د دې لپاره چې انتخاب خوي یو جامع لیست یو غو تر څو یو پیاوړی کس او مسلکي مدیر مونږ ته د دارالانشا د رئیس په توګه راولېږي. ښاغلی هاشمي وایي مونږ په داسې معیاري سټنډرډ کې نه یو چې ټول کارونه د اساسي قانون مطابق ترسره شي. دی وایي په ډېرو ځایونو کې داسې مسایل رامنځته شوي چې له قانون سره همغږي نه لري.
پی یو سټوډیو
غرمنۍ خبری خپرونه له آزادی رادیو.
ملالی بشیر د نړۍ مطبوعات لوستي او د افغانستان په اړه د مقالو ځینې برخې در سره شریکوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په کابل کې د ځانمرګ برید په اړه لیکلي دي. ورځپاڼې مقاله په دې عنوان پیل کړې ده: یو حمله کوونکی دینی عالمان هدف وګرځول چې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره سر راټول سوي وو. په کابل کې د لوی جرګې په خیمه کې شاوخوا 2000 دینی عالمان راټول شول او د یوې فتوا په صادرولو سره په افغانستان کې ځانمرګ بریدونه حرام وبلل. خو یو ساعت وروسته یو ځانمرګ بریدګر په ځان پورې تړلي چاودیدونکي توکي د غونډې ته نږدې وچاودل چې په نتیجه کې د نیویارک ټایمز په وینا 12 کسان وژل شول. بلې امریکایي واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هم په کابل کې د دوشنبه پیښې ته کتلې دي. ورځپاڼې په دې عنوان یو مقاله خپره کړې ده: ځانمرګ بریدګر هغه افغان دینی عالمان په نقشه کړل چې د تاوتریخوالي کمولو په خاطر راټول سوي وو. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په مقاله کې د وژل سوي شمیر 14 راپور سوی دی. د پولیسو له قوله ویل سوي چې 9 قربانیان دینی عالمان وو چې د افغانستان له بیلابیلو برخو د غونډې ته ورغلي وو. د مقالې لیکوال ویلي د حمله پر مهال ډیری ګډونوال د غونډې له ځایه تللي وو. په مقاله کې د یو افغان سرتیري عکس هم خپور سوی چې تر حمله وروسته د پیښې ځای ته رسیدلی دی. تر اوسه هیڅ ډلې د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی. ټایم مجلې هم پر دې موضوع مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلی چې د افغانستان دینی عالمانو د دوشنبه په ورځ وویل چې په دغه هیواد کې روانه جګړه مشروع نه ده او هیڅ شرعي جواز نه لري. وروسته لولو چې دینی عالمانو همداراز له طالبانو غوښتي چې د افغان حکومت د قید او شرط پرته د سولې وړاندیز ته دې مثبت ځواب ووایي، خو طالبانو پرته له دې چې د افغان حکومت د سولې دغه وړاندیز ته ځواب ووایي، د روان کال په اپریل میاشت کې د خندق په نوم پسرلني عملیات پیل کړل او وی ویل چې امریکایان او داخلي ملاتړي به یې په نښه کوي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری، یو ځل بیا مو د آزادی رادیویی مجله په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غړنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ په پښتني ټولنه کې د دسمال په کلتوري ارزښت یو هنري راپور برابر کړی. په هنر جاج کې نور رحمان لیوال د پښتو ورځې په ارزښت او ټاکنې غږیدلې.
چې البته د پښتو یادونه وشي، د ستونزو یادونه وشي، نو همدغه و چې بیا د پښتو ورځ وزېږېده.
په فنکار برخه کې فرات تللی یو او هلته د شاعر او لیکوال عبدالرحمن ژوندۍ سره د هغه په فن غږیږو.
زما خپل یو کتاب چاپ شوی دی، تقریبا هغه په 1901 کال کې و، د عشق امیر.
په زر پاڼه کې به لنډ کیسه، خیرن توپ او بریاوی واوري.
خیرنه پلاستیکي کڅوړه یې راپورته کړه، خی لاس یې پکې نه ایست.
په ادب جام کې به د پښتو ژبې د لومړنی نیمه آزاد نظم لیکوال ملکیار هوتک د ژوند احوال واخلو.
ترنک بهیږي، ترنک بهیږي، غاړي تر غاړي، زما سړګې خو خپل لالای غواړي.
او په ورېښمین خیال کې به د کک او زرینې منظومې دریم سرود باوري.
د ساکي ټبر مشرانو ستړي مشي، خدای مراوله دستر هرمان درگاتا، لوی زرنگ محرکلی دسترگ ایخی، زمانه مود جنگونو ترشا پریخی.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
لنن شپږ کاله وړاندې یو شمېر پښتانه لیکوال، فرهنګیان او د قلم خاوندان سره راټول شول او د پښتو ژبې، ادب او پښتنو د ستونزو په اړه بحثونه وکړل. او د دغو بحثونو په نتیجه کې د غوی اتمه د پښتو ورځ وړاندیز کړه. د دغې ورځې لا ټاکلو موخه دا و چې په بهر کې به په دې ورځ پښتانه یو بل پیدا کړي او په پښتني جغرافیه کې به هر کال دا ورځ لمانځل کیږي. د ستونزو، مشکلاتو او خندونو یادونه به کیږي او د حل لارې چارې به وړاندیز کوي. هماغه و چې د غبرګولی اتمه نیټه د پښتو ورځونه مول شوه، نو موږ هم د دې اونۍ راډیوي مجله د پښتو ورځې په نوم کوو او په پیل کې له ناجیې ساپۍ د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د افغانستان د خزینه ژورنالیستانو د ملاتړ مرکز وایي پر رسنیو کې د خزینه خبريالانو زورونې مخ په ډېری دودي. د افغانستان د خزینه ژورنالیستانو د ملاتړ مرکز چارواکي وایي پر رسنیو کې خزینه خبريالانی لخپل کاري ادارو نیولې تر حکومتي او ولسی خلکو یا خو زورول کیږي او یا ورسره توپیري چلند کیږي. د دغه مرکز مشر فریدی نیکزاد د شنبه په ورځ په کابل کې یوې ناستې ته په وینا کې وویل چې د زورونې د دې لامل شوی چې یو مشر خزینه خبريالان خپل دند پرېږدي. مېرمن نیکزاد وایي دغه زورونی او توپیری چلن نه یوازې په کابل بلکې د هیواد په بیلابیلو برخو کې لیدل کیږي. جنسیتي توپیری چلن، لګي تنخواګانی، کورنۍ ننګونی او په حکومتي کچه معلوماتو ته نه لاسرسي د خزینه خبريالانو له نورو ستونزو شمیرل کیږي. د دغه مرکز د معلوماتو لمخې دا مهال د افغانستان په فعال رسنیو کې 1000 خزې په کار بوختې دي چې په وینا یې دا د 13 کلونو په پرتله د پام وړ کموالی ښیي، خو په دې اړه یې کوم ارقام وړاندې نه کړل. د کندوز تاریخي بدی او اماکن بیا رغول کیږي. د کندوز والی عبدالجبار نعیمی چې د دغه ولایت د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبی، د اطلاعات او فرهنګ رئیس عبیدالله نیازی، د دولتي ادارو رئیسانو او مدني ټولنې فعالانو یې ملګرتیا کوله. د امام صاحب په بندر کې دوه تاریخي جمعتونه وکتل. د کندوز والی وویل چې د حاجی شهید جمعات 1500 کاله لرغونتیا لري او په انګړ کې یو لرغونی ډنډ هم شته چې د ډنډ زیاتره برخې ویجاړې شوې دي. او د ساقي بایي جمعات چې 1500 کاله لرغونتیا لري په ډیر خو هنري ډولونو ډیزاین شوی. د کندوز والی عبدالجبار نعیمی د اطلاعات او فرهنګ او حج او اوقافو ریاستونو ته لارښوونه وکړه تر څو د لرغونو سیمو د ترمیم او بیا رغونې په اړه لازم اقدامات وکړي. هیواد 211 قلم لرغونی آثار ننداری ته وړاندې شول. د افغانستان د لرغونو خزانو نندارتون د چین د ولسی جمهوریت د هنان ایالت په جنگجو ښار کې پرانستل شو. د غنندارتون څخه د مخکې د ملي موزیم د رئیس محمد فهیم رحیمی په مشرۍ د افغانستان د هیئت په بیجینګ کې د افغانستان د سفارت د مستشار حسین پور له بهرنیو هیوادونو سره د چین د خلکو د دوستۍ د سازمان د مرستیال او د چین په جنگجو ایالت کې د دغه هیواد د دولت د فرهنګي آثارو د تبادله د سازمان د استازي په ګډون پرانستل شو. د دغه نندارتون د پرانستلو په مراسمو کې د افغانستان د ملي موزیم رئیس، د جنگجو موزیم رئیس، له بهرنیو هیوادونو سره د افغانستان د ملي موزیم رئیس وایي چې په دې نندارتون کې د فلول غونډۍ، ای خانم، طلا ټپي او د بګرام له ساحو څخه د هیواد 211 قلم لرغونی آثار نندارې ته وړاندې شوي دي. او د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي پښتو څانګې د پښتو ورځ ونمانځله. زموږ همکار همایون هیواد راپور لري.
دا د هغې موسیقي غږ دی چې د کابل پوهنتون محصلین یې د پښتو ورځې د نمانځنې په ویاړ غږوي. دلته په سلګونو پښتانه محصلین، استادان او فرهنګي روښان فکران راټول شوي او د پښتو ورځې نمانځنه کوي. دوی وایي پښتو ژبې ته څه ډول چې لازمه ده کار نه دی شوی او په کار ده چې حکومت ورته لازمه پاملرنه وکړي. د کابل پوهنتون د ژبو و ادبیاتو پوهنځي استاد پوهنوال بریالی باجوړی وایي پښتو ته چې د افغانستان ملي او رسمي ژبه ده باید حکومت ځانګړې پاملرنه وکړي.
متاسفانه د وروستي حکومتونو چې راغلي دي ژبه او فرهنګ یې بیخي له نظره غورځولې او یو فرعي نه بلکې بیخي په حساب کې نه دی نیولې. داسې چې کېږي اوس په پښتو ژبه کې دا کتاب چاپېږي او مجله چاپیږي. دا زمونږ او ستاسو خپل هلې ځلې دي چې مونږ تاسو کوو.
دی وایي چې حکومت باید د پښتو ژبې د لا بډاینې په برخه کې د ژباړې، تحقیق او علمي پریکړو باصلاحیته ارګانونه جوړ کړي او هم دې د علومو اکاډمي لا پیاوړې کړي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی څېړنوال سید نظیم سعیدی بیا وایي حکومت د ډېرو عادي مسایلو لپاره بودیجه لري خو د میلیونونو انسانانو د ژبې د پرمختګ لپاره هیڅ نه لري.
ډېرو عادي کسانو لپاره امکانات شته. کله چې دلته ځینې کسان منزل کیږي تر حد زیات ورته لګښت کیږي، مګر کله چې د میلیونونو انسانانو د برخلیک خبره ده، کله چې د میلیونو انسانانو د ژوند خبره ده، د هغوی د ژبې خبره ده، د هغوی د فرهنګ د اوتو کلتور مسله ده، هغې ته متاسفانه ډېره توجه نه کیږي.
دا کابل پوهنتون یو شمیر محصلین بیا نیوکه کوي چې په کابل او یو شمیر نورو ولایتونو کې ورته په پښتو ژبې د زده کړې امکانات نه دي برابر شوي.
محصلین چې له ولایتونو څخه راځي هغوی حتی چپتر په پښتو باندې نه لري او د پښتنو محصلینو د چانسونو یا د ډراپ کېدو ستر لامل همدا ده چې دوی په پښتو تدریس نه لري.
مورنۍ ژبه باندې درسونه ډېر زیات مشکل دی، باید دې ته کار وشي. او تر څنګ د ټولو ژباړونکو څخه یو خواست کوو چې ډېر لوړ لوړ کتابونه شته په نړۍ کې، ډېر ښه کوالټي سره باید هغه ترجمه کړي پښتو ژبې ته.
بغیر له پښتو ادبیاتو نه په نورو پوهنځیو کې صرف یو مضمون یو کال یا څو سمستر پښتو ویل کېږي، هغه هم حد اکثر کوشش دی کېږي چې هغه مضمونونه لغوه شي یا دا چې په سمه توګه باندې تدریس نشي ورته ځینې خنډونه او ستونزې رامنځته شي.
یاد دی چې د غبرګولي اتمه نیټه د پښتو له ورځې سره سمون خوري چې د کابل پوهنتون سربیره د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې ونمانځل شوه او پکې د پښتو ژبې په ستونزو او د دې ستونزو په حل لارو بحثونه وشول.
په پښتني ټولنه کې د سمالی راوړ یو داسې تصویر جمله ده چې دا اوریدونکو پام د هلک او جنې ترمنځ کوژدي تراړوي. د سمال په همدې کلتوري ارزښت په جلال آباد کې د ازادي رادیو د مشال څنګ خبريال باز محمد عابد راپور برابر کړی.
په
پښتني ټولنه کې د رښتې په معاملې کې لومړی د خزو او مارکه د جنې د غوښتلو په خاطر ورزي، او کله چې دواړه کورنۍ د خپلوي موافقه سره وکړي نو بیا د سړو یو مارکه ورلیږي او د جنې له کوره د هلک په نامه دسمال راوړي. په دې موقع د کور او مالک جنې راټولېږي، چمبر اخلي او دا سندره خامخا په ګډه سره وایي چې د ننګرهار خیوي ولسوالۍ یو سپین سرې میرمن راته د هلک او د جنې د رښتې جوړولو کیسه کوي.
د نفس ګل ملکزی د خیوي ولسوالۍ اوسېدونکی ما زمونږ په کلي کې او قوم کې او دغه کې دا رواج دی چې فرضاً یو جنۍ د چا خوښه شي نو کور دی ورځي، د اول د ښځې ورځي، بیا سپینګیري ورځي. نو کله چې په طواف ورسېدله او هلک یې خوښ شو او جنۍ د دې خوښه شوه، نو بیا هغه وخت کې غینه وروسته بیا نو که څوک غواړي چې شیرونخوري وکړي شیرونخوري کوي، او که د شیرونخوري نه وي بیا هم داسې مناسب اندازه خلک چې هم د دې هم د هغې راټولوي، بعضی ورته سری وي چې او کلچې او شدې ورکوي، بعضې ډوډۍ ورکوي، بیا هغې کې یو ډېر ښایسته دسمال جوړوي، نو هغې ته بیا هغه دسمال وایي چې د هغې وروسته دا جنۍ د دې هلک په نامه شوله.
د لغمان ولایت یو تن اوسېدونکی وایي چې کله نجونې پیغلتوب ته نږدې کېږي خامک یا ګلدوزي په دې خاطر زده کوي چې خپل نامزاد ته په خپلو لاسونو دسمال جوړ کړي.
رش مې نوم دی، د لغمان ولایت اوسېدونکی یم. لغمان کې داسې دود دی چې کله جنۍ په اصطلاح پیغلتوب دورې ته رسېږي نو د دوی لومړنی هنر چې زده کوي هغه خامک دی، ځکه چې په روان ژوند کې دغه خامک دوی ته ډېر په درد خوري. دا ډول د شاو لپاره ځانګړي دسمالونه جوړوي چې هلته خپل نوم هم ورسره لیکي، دغه نوم هم لیکي، یعنی د مینې او محبت ځینې سمبولونه پکې کاري. دا بیا پکې ډېر ضروري نو چې دغه جنې په خپلو لاسونو دسمال وبي او شاو ته ورډالې.
د ننګرهار ولایت یو انجلۍ هم راته د دسمال په اړه وایي چې جنې په خپلو لاسونو جوړوي او کله چې کوم هلک ته پونوم کیږي بیا هم دا دسمال هغه هلک ته ورلیږي.
زما نوم توفیق حقیر، یو تن د ننګرهار ولایت اوسېدونکی. دسمال چې دی جنکیان په کورونو کې په خپلو لاسونو جوړوي، یعنی ځینې جنکیان چې دي پکې بیلابیل د خامک نخچونه او داسې شیان اچوي، یا ځینې خلک پکې پاولۍ ږدي خو شاکې پې نظري چاپېری، دغه چې بیا کله د جلۍ د ورکړې وخت را رسېږي او دغه دسمال چې دی دوی چې یعنی په خپلو لاسونو جوړوي بیا د خپل نامزاد کړي.
د کونړ ولایت یو تن اوسېدونکی چې تازه یې ورته دسمال راوړی خپل خوښي را سره شریکوي.
زما نوم سلیم، دوه اونۍ کېږي چې ماته مې د کور خلکو یو دسمال راوړی. په دغه دسمال باندې ډېر ښایسته ښایسته ګلان انځور شوي دي. زما د کورنۍ غړي وایي چې دغه ګلان چې په دغه دسمال باندې رسم دي دا ستا نامزادې په خپلو ګوتو رسم کړي. دغه دسمال په پلاستیک کې ساتلی مې دی او په جیب کې ګرځوم، ډېر قدر یې کوم. په دې دسمال باندې به زه تر هغې د خپلې نامزادې تنده ماتوم تر څو چې مې کور ته نه وي راوست.
یاد دي وي چې د دسمال رواج د افغانستان په اکثرو پښتون مېشتو سیمو کې له پخوانه رواج لري او تر اوسه پالل کیږي.
پښتو نه یوازې دا چې یو ژبه ده او د افهام او تفهیم لپاره کارول کیږي، بلکې پښتو نرخ، قانون، کلتور او هغه تړه ده چې ځانګړی او غښتلی اسلامي تړاو لري. نو ځکه خو ډاکټر زیار وایي زه پښتون یم ته ښایسته یې دا پوره ده، په دنیا کې خو جلال دی یا جمال دی. د غبرګولی اتمه د پښتو ورځ چې د کابل پوهنتون سربیره یو شمیر نورو بنسټونو دا ورځ نمانځله او د پښتنو او پښتو ژبې ستونزې په ګوته او د حل لارو چارو په اړه وړاندیزونه وکړل. دا چې دا ورځ ولې او څنګه وټاکل شوه او د دې ورځې ګټې څه دي، په نننی هنر جاج کې مو د پښتو تلویزیون او لیوال شرکت له مشر نور رحمان لیوال سره د همدغې ورځې د ټاکلو او ارزښت جاج اخیستی.
هنر جاج
مننه لیوال صاحب چې خپل قیمتي وخت مخترک مخکې لدی چې نور پښتون تر شوم. لمړی پښتنه دا کوم چې د پښتو ورځې د ټاکلو لامل سو ولې مو پښتو ورځ وټاکل او په دې هر کال انمانځي او بیا په ځانګړي ډول تاسو دغه وخت ډیر پام کړی دی.
خاغله محبوب، لمړی تاسو بیا ټول پښتنو ته د پښتو ورځ مبارکي وایم. د
پښتو راز څو کال وړاندې مونږ ځکه د دې وړاندیز وکړ او بیا هم د دې پایل وکړ د یادولو یاد لمانځلو چې ستونزه دا ده چې پښتانه د دې خپل سیاسي او ټولنیز چاپیریال کې د ډیرو په اند سی وو په خوا او زما په خپلم چې کېدای شي مونږ پښتانه ډیر اقتصادي ستونزې لرو دا ستونزې دومره ډیرې وي بیا داسې فکرونه مو چې کېدای شي پښتانه ځینې جینیټیکي ستونزې ولري یا رواني داسې ستونزې وي چې هغه حل نه راوځي خو د ډیرو څېړنو وروسته مونږ په دې باندې پوه شو چې د پښتنو ستونزه لومړی سیاسي ده او سره بیا د سیاسي ترڅنګ رواني ده یا روحي ستونزه ده دغه دواړه ستونزې یو بل تقویه کوي نو که یو کس په رواني ستونزه اخته وي سیاسي ستونزه پیدا کوي او که سیاسي ستونزه باندې اخته وي رواني ستونزه پیدا کوي نو موږ کدا اړینه وګڼله چې د دغه رواني ستونزو د لری کولو لپاره باید مونږ یو راز راکو چې البته د پښتو یادونه وشي د ستونزو یادونه وشي نو همدغه وو چې بیا د پښتو راز وزېږېده
او څو کال کېږي چې دغه ورځ زیږېدلې ده او منځل کېږي
نو 2012 نه دومره د پښتو غونډه مونږ پښتو ورځ غونډه په کابل کانتینټل هوټل کې کړې و چې ډېر خلک پکې راغلي وو په ورته وخت کې په اتم د غبرګولي یا نه وشتم د مئی باندې په هماغه ورځ باندې افضل خان لاله په پېښور کې کړې و او داسې هوا د اروپا دوبۍ کې هم شوی و نو لاغه د 2012 نه د دې پایل دی
لیوال سپ آیا د پنوري نړۍ کې د نورو ژبو هم دا شان ځانګړي ورځې شته کنه یوازې د پښتو لپاره چې تاسو وټاکره د تنمنځ کی
زه غواړم چې دلته یو ډیر سرګند وضاحت وکم او لږ تشریح هم وکم چې د پښتو ورځ یوازې د ژبې ورځ نه ده او د پښتو ژبې ته دا ځانګړي شوی ده د پښتو ورځ د پښتنو ورځ ده د پښتنو د ژوند او ځواک ورځ ده د پښتنو د سیاست ورځ ده د پښتنو د اقتصاد ورځ ده د بلکې دا ورځ یو سیاسي ورځ ده او د کچې مامخ کې ورته اشاره وکړه چې دوا خبرې دي چې دا ورځ به لمان جوړي یو په دومړي پړاوونو کې د روحي تکلیفونه لري چې ځینې خلک پښتانه په خپل دننه کې لري او ځینې خلک د پښتنو سره لري نو کله چې د دې یادونه کیږي دا غوښه کې تکلیفونه بل لري کیږي وروره او دوه هم بیا هغه سیاسي خلک دي نو دغه د پښتو ورځ چې تا ناسم په هواي ډیرو سره داسې دا نه یاد شته د پښتو ژبه د پورې تړاو لري ځکه پښتو ژبه پورې تړاو نه لري چې د مورنۍ ژبې ورځ شته د ژبو ورځ نورې هم شته په نړیواله کچه هم شته د پښتو ورځ ځانګړي خصوصیت دا ده چې دا د ژبې نه خو په پښتو پورې تړلې ده
او د پښتنو د قوم پورې اړیکې پیدا کی دا وی
او د دې د پښتو ورځ یوازې د ژبې ورځ نه ده
لیوال سب استاسی د هغه چې تاسو په کانټینټل کې ون مانځل او د پښتنو د سنځو مشکلات په اړه تاسو حالت بحث وکړه لاغه وروسته ګڼو بیلا بیلو بنسټونو هر کال دغه ورځی ون مانځلې او د پښتنو د سنځو مشکلات په اړه بحثونه وکړل د دویم کال د چې کابل پوهنتون پښتو څنګه دغه ورځ مانځي د یو پښتون په توګه د یو پښتون سیاستوال په توګه چې تاسو د غورز وځيګول او همدغه مو انتخاب کړ تاسو په خپل اندیښنې څه دي چې کومې ستونزې د پښتنو او د پښتو ژبې په وړاندې موجود دي
نو که راشو د پښتو ورځ د تړاو نه که د پښتو ستونزو ته وګورو نو د پښتو په ورځ باندې مونږه د پښتنو ستونزې په دوه ډول ویشو لومړی د پښتنو هغه ستونزې چې دوی له هوا د بهر دي اوس خو ټوله نړۍ کې پښتانه خواره دي چې یو برخه هغه ده چې د پښتو ورځ په نظر کې لري چې هغوی ته څه ګټې لري، او دویمه برخه هغه ده چې پښتانه په پښتونخوا او افغانستان کې میشت دي چې دوی لپاره څه لري. نو لومړی راشم هغو کسانو ته چې چاته د پښتو ورځ ډیره زیاته اړینه ده، هغه هغو پښتنو ته ده څوک چې له هېواده بهر اوسېږي، او د دوی لپاره خواله دا ده چې دوی سره پیدا کوي، دا غوراز یو بانا کیږي چې دوی یو بل سره وګوري، دوی یو بل سره په داسې او حالت کې چې هیڅ بل ډول اړیکې او تړاو نه وي دوی سره کینی. نو په دغه مثال موږ او تاسو دینی اخترونه لرو، دینی نور کلتوري مسلې لرو، خو هغه کې سلیقوي برخورد کیږي، یعنی سړی تر هغه خپل یو وړو کې دایره پورې محدود وي یا تړلې وي کنه. خو د پښتو ورځ باندې موږ کاش چار څوک سره کینی، نو دا ډېر اړینه ده داغو دپاره څوک چې بهر هېوادو کې ورک دي په ځانګړي ډول د کورنیو دپاره، کومې کورنۍ چې د باندې اوسېږي. دوه برخې، یو ځوانان او یو سپینګیری به د پښتو پورا سره پیدا کوي. کله چې راشو په پښتونخوا او افغانستان کې د پښتنو مسلو ته، بیا نو د پښتو راز دلته ځانګړې ځانګړتیا دا ده چې دوی به په دینی، سیاسي، اقتصادي، کلتوري هر برخه باندې به غونډې کېږي، خلک به راټولېږي او په مسلو به بحث کېږي په دغه ورځ باندې. نو دا ځانګړتیا ده چې په خاص ډول پرته له کوم بل داسې یو مفکورې نه چې اغېز به ولري، نو هر څه به ځانګړي د پښتو او د پښتنو د تړاو نه چړل کیږي. دا به ځانګړتیا یو خواله
ده. د همدغه ورځې د منځنې نه په استفادې دلته چې کوم ځوانان راټولېږي او هغوی دا ډول غونډې جوړوي، هغوی ته څه په کار دي چې د دغه ډول غونډو موضوعات څه وټاکي تر څو زموږ پښتو او پښتنو ته ګټه زیاته وي؟
نو یو خود پښتو خواله به دا شي چې دغه یو سپاچا یا پلیټ فارم چې په انګریزي کې ورته وایي دا به جوړ شي په اوږد مهاله کې. بیا به په دغه کې موضوعات ډیر شریکیږي، خلک مختلف موضوعات لري، کله چې تمرکز وشي نو دا ډیره مهمه وي. د پښتو ورځ به دا موقع ځوانانو ته ورکړي چې دوی په خپل افکار راټول کړي او بیا په هغه باندې تمرکز وشي. بیا ډیر خلک یو ډیره مهمه مسله چې وي کاغه په هر برخه کې وي، کاغه سیاسي وي، کاغه دینی وي، کاغه اقتصادي وي، کاغه کلتوري، په هغه باندې به بحث کیږي.
مننه لیوال صاحب، د وروستۍ پښتنې په توګه ستاسو پیغام به پښتنو هغه خلکو چې هغوی پښتو وایي په قوم پښتانه دي د دغې ورځې د نمانځنې په پار سي؟
نو زما پیغام به دی چې دوی د پښتو ورځ ځان ته یو پلمه او یو د راوټولېدو بهانه وګوري، په ډول وګوري او دوی راټول شي. هغه ستونزې چې تر ټولو ډېر دوی ننګیي، دوی سره لاس ګریوان دي، هغه شریکی کې د هغوی نه ټولګي جوړ کړي او د هغه په بنسټ باندې سره خلک راټول شي او هغه ته حل ولټوي کاغه هر څه وي. د ټولو نه غټه ستونزه د پښتو ورځ دا ده چې پښتانه باید په پښتو باندې ویلو باندې نور ونه ډار شي او دوی باید چانه سترګې ونه سوځي چې زه پښتون یم. دا زه نو که زه پښتو وایم بل چا سره زیاتای کوم، که دا سوي نو بیا خو د دنیا نور خلک چې نورې ژبې وایي هغه موږ سره زیاتای کوي. په پښتنو کې دا یو رواني ستونزه ده چې دوی داسې انګیري کدای پښتو باندې لیکل کوي یا پښتو وایي د بل چا حق وړل کیږي، حال دا چې دوی خپل حق په خپله په طرف وړاندې کوي او هیڅ د دنیا نه دی غوښتي. د دنیا هیڅوک دنیا نه وړي چې دوی د خلکو نور پردې ژبې وایي، که لاندې والا دي که برني دي.
عبدالرحمن ژوندې چې د فرا په یوه جنگ زپلی او رسپات سیمې کې لیکوالي او شاعري کوي، نو موړ د هیواد ادبي مرکې مشري هم په غاړه لري. دی وایي چې غواړي د خپل فن په برکت په ټولنه کې مثبت بدلون راولي. په فنکار برخه کې له نوموړي سره زموږ همکار احمد شاه فطرت د هغه په کارونو غږیدلې.
فنکار په فراه ولایت کې د هیواد د بیمار کې مسول او همدارشان آزاد خبریال شاعر او لیکوال عبدالرحمن ژوندۍ را سره دی. ژوندۍ صاحب خبرونه ته شرغ لاس
مننه کور ودان خوشاله چې وخت مره کړ تاسو سره د لغ خواړه ول
په لمړی سر کې کوریدونکو ته خپل د ادبي او همدارشان نور هڅو پاره چې پاک فرنګي او ټولنیز هڅې هم شامل دي معلومات ورکړي. په فراه ولایت کې تاسو روز په کوم برخه کې هڅې کړې دي؟
تقریبا 15 کال په فراه ولایت کې البته ما کار پیل کړی دی چې نه یوازې ما سره زما نور هم فکره ځوانان شاعران ملګري هم و. په دغه یوه نیمه لسیزه کې په لومړي ګام کې موږ وسپیدل چې د فراه ولایت حداقل یو تعداد دغه لیکوالان شاعران سره یو ځای کړو چې مرکه مو جوړه کړل د هیواد د ملکي په نامه باندې. د همهغې ورځې څخه تقریبا نن پورې زموږ کارونه دوام لري. هغه په بیلابیلو برخو کې دغه کارونه و چې په لومړي ګام کې د مشاعرو په چوکاټ کې و. وروسته تر هغه دغه کارونه پراخ شول، مشاعرې جوړېږي، همدا ډول په نورو غونډو کې مو برخه واخیستلې، کتابونه چاپ شول. تر ټولو مهمه لویه مشاعره و چې دغه د نابګل په نامه باندې هر کال هغه د هیواد مرکې او نور شاعرانو د اطلاعات او کلتور په مرسته باندې په فراه ولایت کې لمانځل کېږي. او د همدغه کارونو په نتیجه کې زموږ د همکارانو څخه یو تعداد همکاران وتوانېدل چې په فراه ولایت کې رادیو جوړ کړي او ټلویزیون جوړ کړي، د مجلې بخش فعال کړي، چې دا ټول ویلای شو د همدغه ځوانانو یا دغه حرکت یو برکت و چې تر دغه ځایه زموږ هڅې رسېدلې دي چې نن د فراه ولایت البته په مطبوعاتو بخش کې یا د ادب او فرهنګ په بخش کې چې دا ټول سره نږدې اړیکې لري، البته یو ښه او ځلانده نوم لري چې نور ځوانان او نور ځوانان هم دغه کار ته تشویق شوي دي.
او ژوندۍ صاحب کراته خپل د 55 او لیکنو په اړه مو وایست، تاسو روز څومره لیکن لرې؟ څنګه چې ستاسو شعرون اکثره اورېدونکو هم شاید اورېدلې، تر اوسه مو څه 55 او لیکنې کړې که موږ څه معلومات راکړې؟
زما خپل یو کتاب چاپ شوی دی تقریبا هغه په 1901 کال کې و، د اوشکو امیر. سره دې چې هغه تقریبا اولیه یا ابتدایي شعرونه و، نور تقریبا اوس ډېر ښه شعرونه لرم. هغه شعرو ته چې ګوري ډېر تقریبا قوي شعرونه دي، چا خبره تعریف ته نه کېږي، اما چاپ شوي نه دي په مستقل ډول، بل کتاب نه دی چاپ شوی. اما د شاعرانو سره د نور شاعرانو سره کتابونه چاپ شوي دي، البته په دوو نور شاعرانو کې چې د فراه پسته تقریبا یو د نور شاعرانو بل د یوویشت شاعرانو په هغو کې شعرونه لرو. همدا ډول ناچاپه اثر اوس هم تر لاس لاندې شته. زیاتره وخت لیکنې کوو، لیکنې هم لرو په ځینو ویب سایټو کې یا په مجلو کې کله کله مقالې لرو چې ورکړې مو دي. خو مهم یا ډېره زما د کار برخه چې ده هغه البته دا ده چې د شعر و شاعري ده، او په محلي سطحه مې په رسنیو کې تقریبا ونډه ده او کار ده چې د دغه دواړو علاقو سره زیاته زما علاقه.
دغه ځای ته راسو ژوندۍ صاحب، چې تر اوسه مو څومره شعرونه ویلي او څومره شعرونه لرئ چې باید چاپ شي؟ څومره چاپ آماده؟
دقیق ارقام یې خو نشته، شاوخوا یو نیم زر شعرونه فکر کوم چې ما به ویلي. یو نیم زر ټوټې.
اوس څومره کتابونه لرئ چې باید چاپ شي؟
د اوس لپاره تقریبا 3 کتابه لرم چې باید چاپ شي، شعرونه دي، او یو بل هم تقریبا یو سفرنامه ده چې یو بهر ملک ته تللی وم، تقریبا هم د سترګو لیدلی حال و، او همدا ډول څه چې ما هلته زده کړي وو هغه مې راغونډ کړي دي. فقط چې تر کمپیوټر یې وباسم او چاپ ته آماده ده، هغه هم کېدلی شي د چا خبره ګټور تمام شي. ویلی شو چې بیا هم دغه 3-4 کتابه په چاپ لاندې لرم.
ستاسو په نظر په فراه ولایت کې اوس د لیکوالۍ او شاعرۍ وضعیت څنګه دی؟ دا وضعیت څنګه ارزوئ تاسو؟
په مجموع کې که سړی ووایي د انټرنټ د پیدا کولو سره دا بخش په اصطلاح لږ پت شوی دی، همه بیا هم علاقه مندسته. سړی چې ورته ګوري نو هغه د 15 کاله مخکې او اوس چې شخصا زه پرتله کوم، ډېر کسان یا ډېر ځوانان دغه کار ته رجوع کړی ده. یعنی یو خاص شوق لري، خصوصا په لیکوالۍ کې او په مجموع کې، په لیکوالۍ کې، په شاعرۍ کې. د بل اړخه دغه خپل انټرنټ هم چې دی خلکو ته اسانتیا ده، خصوصا د فیسبوک د لارې یا د انټرنټ د نورو ویب سایټو د لارې دغه ځوانان مقالې وایي او مقالې هلته ورکوي، چې دغه خپله د دغه ژبې دپاره، خصوصا د پښتو ژبې دپاره یو کار دی. نسبت و 15 کلو مخته اوس چې زه ګورم تقریبا کې د پیسدی په حساب سره راواخلو او اتیا فیصده د پیسره دغه ادبي هڅې او ادبي کارونه پر مخ ځي او ډېر ښه روان دي.
او ستاسو پیغام شاعران، ستاسو په نظر یو ښه شاعر او لیکوال څوک دی؟
دا خو داسې یو سوال ده چې هر څوک کیدلی سي خپل هغه څه او یو سم تعریف هم ورته ونشو ویلی. بیا هم زما په نظر مهم ښه شاعر او ښه لیکوال هغه دی چې د ټولنې درد راواخلي او دغه درد په داسې ژبه ووایي چې پر اورېدونکو باندې یا هغه څوک چې وایي پر لوستونکو باندې ژور اغېز وکړي، ټولنه په حرکت باندې راوړي. په داسې یو موقعیت کې چې موږ تاسو اوسېږو او په اوسني وخت کې د افغانستان د ځوانانو لپاره خصوصا د ټول لیکوال لپاره دغسې یو حرکت پکار دی چې د قلم د لارې د ادبیاتو د لارې وکولی شي دا ولسونه سره ویښ کړي تر څو موږ د دغه یو ورک برخلیک څخه راووځو. واقعا د شاعر او لیکوال خبره تر ډېره منل کېږي او اورېدل کېږي، نو شاعرانو ته ضرور ده، لیکوالانو ته ضرور ده چې ولس ویښ کړي، ذهنیت سازي وکړي تر څو موږ د پردیو د احتیاج خلاصو او پر خپلو پښو باندې ودرېږو. همدغه ډول مو شعر او ژبه او لیکوالي هم ازاده او خپلواکه پاتې شي.
مننه کوم چې خپل د وخت لورېونه مراته وکړه.
کور ودان خوشاله اوسه.
کیسه د حقیقي ژوند هنري تصویر دی او دا تصویر د انسان په ژوند د غیز خیندي. د زرپانی په نننې پانه کې وګمه جبارخیل لنډه کیسه خیرنتوب او بریاوي دراوروي.
خیرنتوب او بریاوي. کوچنی توپ ورغړید په مردارو تورو بویناکو اوبو کې ډوب شو. څو ماشومانو منډه ور واخیسته، ټول له کثافاتو ډک لښتي ته ودرېدل. یو د لښتي پر ژی کېناست، په خواره خوله یې وویل اوس به څه کوو؟ ځواب یې وانه ورید. پورته یې وکتلس، سترګې یې نه هیلې وې. یوه بل ماشوم د خپل زاړه کمیس جیب ته لاس کړ، چاودې ګوتې یې تر شلېدلې جیب ووتې، لاسونه جیبو ته ولوېدل. اتو ماشومانو درې کلدارې راټولې کړې، خو د کرکټ نوی توپ 15 روپۍ غوښتې. ناست ماشوم یوې بلې خوا ته وکتل، خیرنه پلاستیکي کڅوړه یې راپورته کړه، ښی لاس یې پکې ننه ایست. ولاړو ماشومانو په حیرانۍ ور وکتل. ناست ماشوم پریوت، زنه یې په خاورو ولګوله، لاس یې د لښتي په اوبو کې ننه ایست. شیبه وروسته ټولو ماشومانو چیغه کړه خدایا شکر. پروت ماشوم کې ناست له تورو اوبو را ایستلی توپ یې په ځمکه کېښود، لاس یې وخوځاوه، لنډه بویناکه پلاستیکي کڅوړه لاندې ولوېده. یوه ماشوم په خیرن توپ خپله لوڅه پښه کېښوده. توپ یې څو ځلې په خړو خاورو وسولاوه، ټیټ شو، توپ یې ور واخیست. ټولو له خاورو ډک میدان ته منډه کړه. یو پر ځمکه د ایښودل شوي زړې غوړې بشکې تر منځ ودرېد. په ښي لاس کې یې د لرګي پلنه ځیګه تخته نیولې وه. تختې ته لاس دی جوړ شوی و. بل لرې منډه راواخیسته، ځای په ځای ودرېد، کېناست. د لوڅې پښې له تلې یې د ښیښې په وینو سره ټوټه وویسته، بېرته شاته لاړ، منډه یې راواخیسته، توپ یې وار کړ، چیغه شوې شپږیزه. همغه ماشوم بیرته شاته لاړ، خدا زلی ژوبله پښه درنه پسې اخیسته. دوه درې ځایه په خړو خاورو د وینو سره څاڅکي پراته ول. ماشوم مخ را واړاوه، توپ یې په خپلو ګوتو کې ټینګ کړ، منډه یې واخیسته. تیز و، د کمیز غاړه یې باد پورته درولې وه، چیغه شوې اوټ. لرې دوه له عمره پاخه سړي ولاړ و. یوه یې وویل مړه دا ماجره مجیبه خلک دي، په تشو ګېډو کرکټ کوي. دوهم یې وخندل، هډو ته وایي چې عمران خان به ورنه جوړ شي چې ورلډ کپ راوړي. کلونه ووتل، هماغه خړ او بې وزله ماشومان ځوانان شول، د ټولې خولې له خندا ډکې وې. دوی د کرکټ یوه داسې ټیم ته ماتې ورکړې وه چې د دنیا په لاسو اولو ټیمونو کې راته. ټول خوشحاله ښکارېدل، په سترګو کې یې هیلې پرتې وې، د ورلډ کپ د ګټلو هیلې.
بیرغ مزمون جی کرو پنڑی کے اتلانو، زمون کهرمانانو، زمون کهرمانانو، بریام مبارک شازڑ برو افغانانو، زمون کهرمانانو، زمون کهرمانانو، زمون کهرمانانو، زمون کهرمانانو، زمون کهرمانانو، زمون کهرمانانو، بیرغ مز
زمون جګرو پنړی کې اکلانو زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو
د ادب جام نننې برخه کې د پښتو ژبې لومړنی نیمه آزاد نظم لیکوال ملکیار هوتک احوال راخلو. د ادب جام دا برخه سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
شیخ ملکیار هوتک. شیخ ملکیار د بابا هوتک مشر زوی وو او لختل پلاری ادب تورا او مشرتو برتا په میراث کې پاتې وو. د هم لک خپل پلار د پښتو شاعر او هم د خپل قوم مشر وو. د پلار تر مرګ وروسته یې د مشرتابه پګړې په سر کړې و. د دوه د زیږیدو کال 1915 هجری دی. د پلار د وفات پر وخت د 25 کالو زلمی وو. د جسمن هم قوي او غښتلی پهلوان وو. د لسو سړیو سره به یې یوازې مقابله کوله. د بابا هوتک تر وفات وروسته د ملي دفاع وظیفه هم د ده په غاړه وه او د مغولو د یلغلګرو لخکرو په مقابل کې د پښتنو ملي مشر ګڼل کېده. ملکیار د کلات د سیوري په لټو کې ل خپل قوم سره اوسېده او دا هغه ځای دی چې تر اوسه هم هوتک پکې اوسېږي. د په سیوري کې خپل قوم زراعت او دانه تر او بالا کاریزونه یې وکړل. نو مغولو چې د دې ځای زراعتي عمران ولیده پر سیوري هم یرغل وکړ او د پښتنو منې ور وړاندې کړې. دلته هوتک او د دوی مشر ملکیار مجبور شول چې مرغۍ ګوب او وازیخوا یعنی د سیوري شاوخوا ته سره متفارق شي. خو ملکیار چې وطنپال توریالی او پو مشر وو د مغولو مخې ته ودرېده او له دوی سره یې د خپلواکۍ جهاد جاري وساته. په پای کې پر مغولو بریمن شو او سیوری یې بیرته ونیوه. دغه ځای یې بیا ودان کړ او دا کورنۍ د ترنک پور شوګانو کې تر اوسه لا هم شهرت لري. د ملکیار تر چې د بابا هوتک کرور وو توخی نومیږي او د توخی زوی نور بابا هم د ملکیار معاصر او ملګری وو. دوی لکه خپل پلرونه روحاني ژوند درلود او تل په پښتنو کې په صلاح او تقوا مشهور وو او په پای کې تر زر هجری وروسته د توخی له کورنۍ څخه سلطان ملخی مشهور مشر راووت چې د اورنګزیب معاصر دی. خو د بابا هوتک له پخته هغه مشهور ملي قائد او ازادي خوا پښتون پیدا شو چې موږ یې حاجي میرزا خان نیکه یعنی میرویس نیکه بولو او د 1300 هجری په حدودو کې د پارس د صفوي کورنۍ له اسارته خپل قوم وژغوره. په کندهار کې د پښتنو د استقلال بیرغ لوړ کړ او وروسته د ده اولادې تر اصفهانه پاچاهي وکړه. پټه خزانه د ملکیار په باب دا نقل کوي. یو ورځ ملکیار بابا د خپل تره توخی کور ته ولاړ او د خپل تره زوی نور بابا یې ولیده چې غشه یې تیره کاوه. ملکیار ځینې پوښتنه وکړه چې تربوره دا څه کړې؟ هغه وویل چې د مغولو په جګړو کې ستا ملاتړی یم. ملکیار بابا دعا وکړه ورته چې تربوره اتل او سوبمن اوسې. وایي چې هر وخت به نور بابا جګړه کې بری موند او ماته یې د هیچا په یاد نه ده. هسې نقل کړه چې یوه ورځ د مغولو تاړاک پر سیوري راغی او هغه وخت ملکیار بابا په کلا کې څوک نه وو پرته له خزمنه یو. نور بابا چې خبر سو ژر ځان هغه کور ته ورساوه او په یوه تنې مغول وشړل او ډېرې مړ کړل. دا ټول د ملکیار بابا د دعا برکت وو. له دې روایاتو څخه دې کورنۍ او د ملکیار شخصیت ته د پښتنو د ذهنیت او فکر نسبت ښکاري چې خلکو په څه احترام ورته کتل او د ده مقام څومره لوړ ګاڼه. د ملکیار بابا د شعر یوه نمونه: ترنک بهیگی ترنک بهیگی ترنک بهیگی ترنک بهیگی غاڑی تر غاڑی زما سړګې خو خپل لاله غاڑی کرو درودا د ترنک رودا کرو درودا د ترنک رودا خاوند دی وچ کا چې زړګې مومي سما خپل سودا کنيز دې نيز دې نيز دې بلتون دې کنیز ده نیز ده نیز ده بلتون ده زړنی زوړی په ویر شړلی په غم زبون ده که اور ده اور ده په زړه یې اور ده که اور ده اور ده په زړه یې اور ده دا اور به وچ کا د ویر نیزونه بل ډیر په زور ده. نمنځه یوسا سپین سپوږمیا نمنځه یوسا سپین سپوږمیا ورته ووایا چې تر نک ټال کړم ستا له خلګیا خړو خړو وبو سیوان کړي بیل ملک یار دی پاتې ل یار دی
سوبی چانان دے ترنک بہی گی ترنک بہی گی. د رادیوی مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو د ککاو زرینې د منظومې د دویم سرود وروستۍ برخه واورېده. هلته د ساکانو ملکې د پارتیانو د مشر کوپړې له هما ډکه کړه او د هیرمند په سیند کې دا کوپړې تشه کړه او په لوړ غږ یې وویل چې د تاهیس ماسات په روح یې قبول کړه. دا چې په دریم سرود کې څه پیښیږي د ککاو زرینې منظومې له لیکوال عبدالغفور لیوال څخه اورو.
مزدک در څنګه ټول څلوېخ مشران شو څه مشران هم د ملکې له درباره ملکه در روانه نه کېږدی نه واه په نویو آسماني جامو کې راغله د ښایست پرنیانی جامو کې راغله د ساکی ټبر مشران کتار ولاړ دي د ښایسته زرین امر ته تیار دي. ملکه پر خپل دریڅ ور وختله مخامخ څه په وقار ګوري لښکر ته د څلوېښت مشران خیل ته یې خطاب دی د ملکې د وینا یو نوی باب دی. د ساکی ټبر مشرانو ستړي مشئ خدای مراوله د ستر هیرمند درگاه ته لوی زرنګ مو هر کلی د سترګې ایښي زمانه مو د جنگونو تر شا پریخي نن راټول پر یو ټغر پر یو غولی د ساکی خیل خانو جوړه د ټولنه تر دعا وروسته مو نن سره جرګه ده پر اوبو د ستر هیرمند مو مرکه ده د ساکانو لوی هیواد به نن بنیاد شي د وګونو خیل خانو به پرې زړه خاد شي له هامونه تر کاسغر او آموروده له باختره تر باګرام او تر کابله سر لننه به دا ټول د ساک هیواد وي له پامیره رانیولې تر زابله سر لننه زمونږ وطن لوی ساکستان دی د آریان د لوی کاله پر زړه ودان دی د ساکی ټبر او لوی پښې دی د ساکی ټولنې خویندې خیلخانې دی که زرنګ دی او که بست زمونږ دوه سترګې زمونږ له صوبو په پارتیانو زلزلې دی تاسو ټول څلوېښت مشران زموږ ښاغلي د ساکانو د ټبر د سر وګړي په دربار کې زما درې ورځې میلمه یاست سره وتړئ د کلک پیوستون پړي ساکستان دی وی سر لوړی تر ابده په هیرمند خړوب او مست د پهوماوي له هر نن نمو دی ښه هره سباوي لښکر چیغې کړې مشرانو غږ کړ پورته تخت و بخت برقرار اوسه آغلی زمونږ سترې ملکې زرینې ښکلې مونږ راټول ستا په درشل ستا په برجل یو ساتندوی د ساکستان په ګډ مورچل یو ساکستان زمونږ هیواد دی مونږ پرې ویاړو د هیرمند د هر یو څاڅکي حساب غواړو.
تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مې azadiweb@rfeorl.org.